السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګ ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14 په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دی. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 65% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه بهر له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګ ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزی کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین وال پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشر پالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی پورس په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیری لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی گینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبه د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2016 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزې شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچی پلاو روانونه په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل. ولسمشر ترامپ ویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د اسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا دي. په دې سیالیو کې دا د افغانستان د لوبډلې درېمه لوبه ده. له دې مخکې بنګلاديش او سریلانکا سره لوبې ترسره کړې وې چې دواړه بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې یو نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناو ته اړتیا لري.
سرپنا مشکلات هم شته دي. تقریبا یو نوی اته پیز خلکو کورونه وران شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان د دوی کورونو ته ورځي او ناوړه چلند ورسره کوي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، هیڅ ترې اخلي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدو د ډبرو د سکرو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
صادر کوم د طاره مشکلات دی او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي په وته زړه ډېر مشکلات برابر شوی دي چې په پکې کې دی ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته یو نوې ارزونه خي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپאי ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري شوې چې نتیجه پرون سه شنبه خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنۍ مرستو او سرپنا ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنۍ جامو له کم خسره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنۍ اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بې وزلې کورنۍ د خوړو، سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړي. د سرپنا ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا اتیا تر 90% کورونه ویجاړ شوي دي. له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپنا په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وایي
هوا یخ شوې او موږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بیوزلۍ لامل د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي.
سرپنا مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی اته پیز خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیارغونی او خکیدو د بیړنۍ او اړتیاو د ارزونی د ګډ راپور په نوم د سیشنبی په ورځ د دسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په مشرۍ د اروپایي ټولنې نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خبر شوی وای چې د دې زلزلې لامل ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوی دی. پراپور کې ټینګار شوی چې د بیارغونی بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، خزو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیارغونی پر بنسټ ترسره شي ترڅو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اگست په 1 درختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له عمله بې ځای شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار کړی و چې نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي پر رسیدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلې کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند دی له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اگست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونی زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,122 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه او یا د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیايي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر یو شمیر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وای پاکستان، ایران او همدارنګه یو شمیر اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورت کوي. امنستي انټرنیشنل د ایران ترڅنګ د پاکستان نوم هم اخیسته یا ویلي دي چې د روان کال پیل رئیس د دواړو یوازې ایران او پاکستان له 2.6 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال بیا وایي په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان په دې وروستیو کې دوی کورونو ته ورغلي ناوړه چلند ورسره کړی دی. یو شمیر دغه افغانانو ازادي راډیو ته وویل دا کسان ان د دوی کورونو ته په نیمه شپه کې ورځي، دروازې ورماتوي او ورته ګواښ کوي چې که پیسې ورنکړي نو به ونیول شي. نور حال په دې رپورت کې
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپلو 2 کوچنیو ماشومانو سره دغلته ژوند کوي او څو ځل پولیسو ځورولي خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000، 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به خوشي کول، خو اوس 50,000 او 1,00,000 روپۍ غواړي او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدره دي هم افغانانو ته وایي.
یو بل افغان پناه غوښتونکي زهرا چې د پاکستان په پینډۍ سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال لورځې پرته پولیس ان نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي، دروازې ورمه ماتوي او لدوی سره سپک چلند کوي.
د شپې 2 یا 3 بجې راځي کورونه ته نوځي تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډیر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي. څوک ترې تښتیدلی هم نشي. ما سره لدی چې ویزه مې لرله هم ویني ولم او حاجی کم ته انتقال کړم بیا یې خوشی کړم. دوی زما ویزه نه منله او ویل چې دا میډیکل ویزه ده.
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزه بنشي او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي. دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخې او د ویر او خفګان په فضا کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعا او پاړه سن دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخوت وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل. نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. نوموړي ټینګار کړی چې لستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په د دوام لري. د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې پورز ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی. پولیس سهار او ماښام راځي، اندش په یو دوه او درې بجې راځي، تورځې دوه درې ځله راځي او هر افغان چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي. ډیر بد وضعیت دی.
خو نوموړي ونه ویل چې آیا پاکستاني پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي. دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر لګاونډي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د ډسمبر په 15مه له ایران او پاکستانه 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمېرې 3015 ته رسیده په خپله خوښه په جبري ډول ستنې شوي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې ډېری د تیر جمهوري نظام غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر دیرشمې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندېدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنۍ ډول 3 تر 5 میلیونه ټونه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي سکال د نورو کلونو پر خلاف په افغانستان کې د ننه د ډبرو سکاره پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولیده د برو د سکرو صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې تللې دي ټوله د افغانستان په زوالو شوېدلې او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخیستی. علم یې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پایټ په ومه چې د دوالو د خلکو ته سخت ځانونه متوجې دي او سخت ځانونه وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچا کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هوا دننه د برښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل اکتوبر د لارې لبندیدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دی وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایه تر 6500 افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بایه تر 12 او حتی 13000 افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6500 افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره هغه هم د پیسو په مقابل کې، او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې خپل ماشومان ورولي. نور حالې په دې رپورټ کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شانی رستوران ته ورستي، شنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري، ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي، نو ماشومان د پاره ډیر په محدود ساحه کې وړه ساحه کې جوړ شوی دی، یعنی ډیر وخت پکې نم شي تیرولای، ځکه چې هغه ډیر ساحه وړه وړه رستورانتونه دی. هلته موقت وخت د پاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي، هماغه غذا دی وخوري، بیا نور درته وایي چې یعنی لاړ شي زه پرېږدي نورو لپاره. زموږ کور کې خپله ماشومان تقریبا 15-16 ماشومان دي، او ټول ددې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو داسې کوم خزه نه ده، بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو خصال خوړل لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي ماجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایگان نیست، برخان ما خزان اجازه رفتن در اکثریت پارکا نیست.
ولیا پارکونه نشته، هغه زینه چه دی هغه دلوب و وسایل نلری. رستورانتونه چه دی در ماشومان و لپاره خی تفریه زیو نجور کری، خو هغه کورنه خپل ماشومان بیولی شی چه پیسی ولری. بیوزل کورنه هم خپلا او هم یه ماشومان دلوب و تفریه زیون و للزت بی برخی دی.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښت پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادر خان غونډۍ کې د یو بل تفریح ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار یې بشپړ شوی، او کوم امکانات چې کابل خاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي، او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤول برکت الله ازازی ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري، خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پرې دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي، تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده، سبا مشومان راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا پیسې ده اسکانل کو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبره ازه کړو پامیر چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټیکټ کوي، خوراک مختلف رستورانتونو ورکیو فل هم داسې مساری په ندیر کم شي یا تیا پیسه د پارکی کنه ده بیخي زیات شو ده، زره خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای، چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې سوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزدا کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زد پکت کولت نه پاره کی ما زمیر روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندي. حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی، خلکو ته نور خلاص شوی. هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من
همدا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي که ته دا زموږ ږغ پور کړې نه یو کار ته یو شی نهشته دلته دا شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو دی ته دا زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ ډېر مهرباني.
زه محبوب الله حیدري د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یې ږدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خره خلاص وایم. قدرمن اوریدونکو، په دې اونۍ کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږېدلی یم. په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله. یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنې ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې موسېدلی یم او چېرته چې باندې د پلار دند لکه لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي.
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم. ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 9 کلونو ومه چې لاړم. 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو. بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو. د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ. ولې پلار در سره لاړه نه؟ ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل ده. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا 2.5 سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې والې رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه کرایه کړی مې په هغې به تللم راتللم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا دا غینه په سیده راوت سره نو بیا سر بیل ته ویلو نو دا ستونزې نو کوچنی وای نه دا ما ګالې دي او په خپل به دې دې دې
نو په روزګان کې خوانځي ته چې ماشمان په خرو راتلل الهت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډیره زیاته غرنۍ و او دا خوانځي چې و دا د کورون نه لري نو دا سره واځل تلک منځین مکتبونه ته یا خوانځي ته چې په خلکو سایکلونه باندې ستل حالته د خرو راواز دا وخت چې سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټول نه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و
کلمو چې په خوانځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سیمفونه یا ټولګي شو په هغه وخت کې په ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې مونږ په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو کله بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مطرحوي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې مې لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درود استاد دی د عزت وړ سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما هم نه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړل او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاون شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما په خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي شاعري
خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي
شعرونو ټولګه مو همدا یو وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږ خپلې لومړۍ مجموعې نه چې په خوا چاپ شوې ده کله غې نه یو شعر راته وایست کولای شئ
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي او سترګو ته کزینو جړه چیرته دي او نورې په سټریټ لخپله امر کړ او مخې تور خاورو ته سا چیرته دي او ته چې لما پوښتې ته وایا ته چې لما پوښتې ته وایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته دي او ولې په خونخورو یې هرڅه اوري سوې د خوارانو خیره چیرته دي او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیله چیرته دي او غمې د زانګو د وخت ملګری دی غمې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته دي
ډېر ښه تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی
بلې بلې هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله ده هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بلکل
ډېر الله ډېر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړه
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې اغه ما لوست او پاره کې یو د کیسه مړی زیات خوشی وی چې یو د ګول په نامه و او همدارنګه یو ناول می لوست او هغه سمې سره کړو چې تر اوسه په خپل ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلی په نامه باندې د صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر د کوله ناول دی نو دا ناول او دا لنډه کیسه په ما کې زو خوښه مې شولې البته د لیکلو چل می ته کړی دی بیا زمان دغه کول له لومړی دغه ولنډه کیسه او دغه نورسته می په نورو کیسو پیل وکړه بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې درلې ځینې کیسې می ډېر زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راز ډېرې وسته دي ما ما زو رسپانه کې چاپ شو نو بیا دغه نه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو څو شپته لنډه کیسې لیکلې خو زما لنډه کیسه په دغه کې یو بل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وي دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایي ستو کار څو دا خلکو ډېر ډېر خوښ کړي حتی واستغانو کسانیم سي ښه مسئله انده چې نورو د دې ځکه وسته د دې دغه کې زما په مجموع باندې ډېر ښه سريزه ودی کړي او همدغه سات کې ډېر زیات کوو دا راوسته تا کله په ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامه او سیریالونه دا مې وګولې کړل د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی دا وایي ستاسو ټول تلویزیونونه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه ځغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکواله کې خصوصا د لرنګ سیپل کولو کې زما په نظر لمرانه شربانه چې په داسې څو دي کلو کې چې ترته د مخه چا نه یې کړی او یا کچیرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکار شي زما د لرنګ کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم راوی ما چې به نوې پدې دي چې پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړ پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونه کې چې چالنډ کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یو تیړلې دي د کامین او خواله د ټول د خپل دي باغ کې پاخره کې به لږ څه خودل دي چې دا د لړن کیسو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې شي دي دا دا دی لري نه وی دي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره پوسټ پوری دي او دا موضوع غانم چې دي دا نو یې خاون کې ما تخکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوانونه ګورو سعیده نو فارن دا یو کیسه نوم ده د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو امدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې او اصلا دا څه دی چې بل دا ستاسو پوښتنه زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې د سې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې شې دي او ټولنه ته ډېره ځورېږي او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زه په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د دود په برخه کې دا کړی دی لاندې کیسې لیکلې دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې بيخي واجب مداغې کمینادو دی په هغه باندې کیسې لیکلې دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه ده چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته روسه لغلات نه نه ته خلک تشویقي او د اخر دام چې کابل ته انت چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګز د مخ ته ورځي او دا تیر باسي د سی پر هغه لنډه دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږي او بل اخر سیک هغه د ایبراهیم جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او پاین حال کې تراجیکی کیسې لري
بله 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 ما هغه ځانو دغه د سین جنازه هم خلکو ډیر زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لا کې زما یو تنجې کیسه ده ما په پاتلون نکړي ده کنه نو دا چې یو دغه په برواز چې دا پټون ډیر غوښتلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پټون کې خلاصه کړي کوي نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیر زیات خلک خو خطر
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډرامې مې د ټلویزیونی ډرامې دی زموږ څو سره توپیر دی چې یو په خپل دا مم کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت نه ده ودې کې ته دروغ کولې نه شې ته بلنه نه شې کولې وړه اشتباه چې وکړل ټول کې سړي زمونږ دي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډېر دی لاندې کې سین نه ډېر دی نو څومره چې یو کول موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې سړي مګر هم ته بیا ته عمل نه شي دا هغه جړا دا هغه ادا دا په خپل د لیکون سم چې نه دی زیات اثر لري او نور به دا ماغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه به ټول چې مخکې نه رسوانی او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو به ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه ساسي شي دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیرو لنګ کیسونه ډرامه جوړېدل شي او ډېر ښه لاندې کسي دي چې دا غینه جوړېدل شي. نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخطیط ولاړی او عملی ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو د ډایرکټر او مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټر، د ډرام بیل، د ډیالوګ بیل. زه په خپل د انداز ډایرکټر مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناشتې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. او یعنی ډېر تکلیف به ما کاله چې دا خلکو زما د خواري لیدله. حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف له افسر راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وې ژړلي. ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلی مې دوه درې مې لیکلي. خو ما زیات تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسې. زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو. ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو. او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم. که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي. او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بل ټول کا دا څنګه نلرم کې سور نو شیرونه و ټول غمه چاپ شوی دا د د تلویزیونی رامو ټول دی پرې وته چیرې او د پلان پرځ په دې کې دولسې کډیر له تلویزیونی رامې دی په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دی یو کتاب ډېر مشهور ویر دی نو سایکارټرس چې ته چارو اپونه دا افغانستان په باندې او سنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شیان مې درشلې بل دا د چې ما ناول ورشي خلکو ډېر د خوښ کو د ارمان د چرالو ما غمه ولې ته چاپ شلو نو مې دې هغه به څوک همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند هغه هم چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکلی دی هغه هم چاپوم د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتخاب نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګې دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم
مهرباني وکي او ما دې هم لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلې او تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکي
نو شعر وسې دی چې تصویر تصور دې ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له ستورو به دیوی ته مې د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته دې مزکه فکر وړي جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی میلمه
پیدا بکرم س ستم د در په یاد کړم واړم در ته وایم چې سخت وا خو تیر شوا واړم چې پیدا د کړم واړم چې پیدا د کړم مزڑا سین کے لاکھ زنوں تن کے میں ہمدا ہے سا کا رخت وا خو تیرا شوا او ہو ہو اے ستا ہرے شبے دے جدائی میں زڑ تھنا کے کر ستم دے در پیاد کرما